په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له وسلولو سره په نښته کې شاوخوا سل تنه وسلول وژل سوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له سپې الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام، د خبرونو سرته کې د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند امنیتي چارواکیو په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر معظمې ښار برید کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استانبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې د چلمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې پاړې دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول څخه پراخه کړې ده. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو د دوهمې لواء ویاند عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ افغان ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملاتړ څه باندې سل وسلوال مخالفین وژلي دي. په سنګین ولسوالۍ کې له څو ورځو راپه دی خوا سخت جګړه روانه ده او په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ مهمو دولتي ودانیو ته نږدې شوې دي. تیر ورځ د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو هم ډاډ ورکړ چې د هلمند امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده او سیمه ته اضافي سرتیری هم لیږل شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او قومندانان وژل شوې دي. د لوګر امنیتي قومندان داوود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې په هغو ګډ عملیاتو کې چې تیر شپه افغان کمانډو او پوځیانو هم پکې برخه اخیستې و، د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلی کې د وسلوالو طالبانو د قومندانان وژل شول. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د نمو د څرخ نومول شوی ولسوال مولوي اسد الله، د یاد ولسوالۍ لپاره نومول شوی امنیتي قومندان مولا شریف الله، مولا مزمل، مولا رهبر، مولا احمد او مولا فضل که څنګه دي چې تیر شپه په دوه عملیاتو کې وژل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. وروسته به د دوی مسابقې شلاوره وي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي. افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې وي. زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، خو تر کرکټ مخکې به نن ماښام د افغانستان د کرکټ د فوټبال ملي ټیم د هند په کیرالا کې بنگلاديش د ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه وکړي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمې په ښار باندې چې د مخالفینو تر واک لاندې دی حمله کړې. دولتي ځواکونو په خپل پرونی د غبرید کې له توپخانې کار اخیستې او هلی کاپټرو بیرلی بمونه غورځولي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال وویل هلی کاپټرو په دغه ښار او شاوخوا سیمو څه باندې 40 بیرلی بمونه غورځولي. د غبرید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشار اسد د رژیم مخالفین تور لګوي چې حکومتي ځواکونو په دغه ښار باندې د اوړ مشمې په یو برید کې له یو زهرجن ګاز خکار اخیسته. ریپورټونه وایي چې د توغندیو د غبرید په نتیجه کې د 15 کسو تنفس بند شوی او مړه شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د ښکېلو لوریو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه. لویدیز هیله لري دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید شوه لیبیا ته ثابت ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مساوده د برېټانیا لخوا برابره شوې وه. په کې دا واضح شوې چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکی حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت تونه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د روسیې د تیلو په خوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخائیل خودروکوفسکی چې پرون په مسکو کې د نیولو حکم صادر شوی، خای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروکوفسکی په هغه مرکه کې چې له بی بی سی خبره شو ویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور کوم. د ماسکو یوې محکمې پرون په 1990 میلادي کال کې د یو سایبریایي ښاروال د وژنې د قضیې له کبله د ده د نیولو نړیوال حکم صادر کړ. خودروکوفسکی بی بی سی ته وویل روسي چارواکي لیونیان شوي چې غواړي په غلطو تورونو دای بندې کړي. د ویلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې شوه. هغه ولست په خپلې پرونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. غریباشویلی ویل چې له صدارت استعفا کوي تر څو ځوان نسل ته د ګرجستان د ځواني ولسواکۍ یو مثال وښي او هغه دا چې حکومتي مقامونه موقتی دي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړي اوس 33 کلن دی. کله چې 2013 کال کې انتخاب شو پورو پاکی ترچولو زوان صدر اعظمو. دو سیمی او نره مهم خبرون لملتی هم منه نکم. دازا دی راڈیو نور پروگرامو نمهی روی.
ورزو ده دیخ پروانی در راپورونو برخی تا. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو له کبله شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. پر دې موضوع مو له یوه تحلیل کوونکي سره هم خبرې کړي.
روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره په جدي په مقابل کې دریځ نه کوي او اندازې حتی اړیکې سره کوي. د تصور کې د یو پروژه ده.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لوا قومندان ویلي دي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له کبله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو پرون ویلي و چې سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. تفصیل د الیاس دایي څخه اوري چې له لشکرګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، حقیقت څه دی؟ دا ولسوالۍ چا په ولکه کې دا او جنگ کوم ځای ته رسیدلی؟
ځانه دغه ډېر ګرانوم د چې سړی دا معلومه کړي چې اوس فعلا د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. که د حکومت ځکه هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د خلکو تګ راتګ هم ډېر سخت شوی دی. یعنی موږ ډېر کوشش وکړو چې داسې کسان پیدا کړو چې د ولسوالۍ نه راغلي وي او سړی کیسه ځینې واخلي، مګر څوک تګ راتګ نه کوي او اکثره انسانان چې دي په خپل ځای پاتې دي. او دغه خبره چې ولسوالۍ مرکز چا په لاس کې دی، خصوصي به وړاندې موږ د سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د 2 ملي واده کمانډان جنرال عبدالودود نجرابي سره خبرې وکړې. هغه ویل چې تیر ورځ چې کوم بمبارد د افغان کمانډي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو لخوا تر سره شوی او کومه مناسبه چې موږ لري تیر ورځ د شوی دی، د وروستن جنگ بيخي په سیمه کې کم شوی دی. هغه وسوال چې په بازار کې ټول شي او هغه سیمه وتلې دي او د طالبانو ته د درنې مرکزوبې ادعا وکړل. د وویل
پښتون زخمي شوم د فات یزو د فات نفر مې راته دا شاو د جامع د سیما د تو یا وای شو په نشم هم شاو نیروی کومندوم د کوم سره د تاسو سره نفتا هغه خدای وځي تاسو نه اه شاو ما په دې سره د تلفون در شوم زوره چې راو پاتې شوم څو مرزاله وره.
بله دایي صاحب، په دې جګړه کې ملکیانو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ ځکه چېلته خو هم دا ستوګنې زیاتې سیمې ستا او ګڼ کسان هلته ژوند کوي. دغو جګړو د عامو خلکو پر ژوند څه تاثیر کړی؟
سنگین کې جنگونه د تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري او د دغه دوو کلونو په موده کې بیخي ډېر زیات کورنۍ چې تر اوسه پورې د مرستندوی ادارو سره د کار کم هم نشته د خپلو سیمو وتلي دي او اکثره سیمې هلته ولسوالیو ته نږدې خپله یا د امنیتي ځواکونو قرارګاهو ته نږدې سیمې په کنډوالو بدلې شوي دي. او په تیر ونی کې واز په ول سوالي کې جنگ دومره شدید شو چې تا ول سوالي او د کومندانی تر ودانی پر راور شې چې کله به وسوال طالبان د کومندانی او د ول سوالي په دانی چې او کله به حکومت
پوځي چارواکي څه وایي چې د دغه ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی څه پلانونه سنجولي دي ځکه چې جګړه خو تاسو یادونه وکړه چې ورځ پر ورځ پراخیږي
د نن چارواکي خاص ډول د حکومت وندویان عمر ځواک او د غرزند کومنداني وندویان خپل د ایرمن والی چې کړه د رسمي سر مخکې راغوې چې عملیات په پلان کې لري او په ځینې سیمو کې لا هم عملیات روان دي چې د جملې څخه یو سنجینو رسالي ده متاده عملیات د اکرب په جرسو پیرسیو دي خو معلوم پرمختګ نه لري او خلک هم د همدې انتظار چې عملیات به څه وخت نتیجه ورکړي ستړي سوي دي او یو تر یو بریده بیا باور سوي دي د دې روانو عملیاتو پر پرمختګ باندې
ومر دل چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده د ملي اردو چارواکي دا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل تنه وسلوال وژل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په داسې حال کې چې په هلمند دغه ورځ د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ناامني روانه ده او وسلوال طالبان بریدونه کوي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړې استازې وایي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره رابطه کړې ده زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ګټې سره ورته دي تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادله لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو مخکې هم ناتایید سویو ریپورتونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلي ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي د افغانستان حکومت وروسته په دې هکله څه نه دي ویلي دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي
ومردل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړ کړي زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي شیبه مخکې مې د سیاسي چارو له تحلیل کوونکي او رسپن لیکوال اباسین بریال نه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه په داسې وساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کیږي د روسي چارواکو دغه ډول سرګندونې څه پیغام رسوي
اساساً به معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یعنی یا د سیاسي جګړه نور د ذات روانه او هیڅکله په دې تصور نه دی شوی چې اساسي ډول د ترګرۍ تر وید مبارزه وشي او د ستونزې محو شي. د نن دې کوښښ کوي اخري انتخاب وکړي او اخري انتخاب دی چې خپل فرهدینه ټینګ کړي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دي تم بو خطر نه نیسي خطر دي تم توجه دی هغه باید محو شي. تاسو وګورئ د نومبر پر اوایلو کې په اسلام آباد کې یوه پټه غونډه د چینایانو، ایرانیانو او پاکستانو ترمنځ وشوه. پاکستان یې کوربه و او هلته په دې خبرې وشوې چې موږ څنګه کولی شو طالبان بېرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودروو، ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیاس باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې کېدی شي داعش حمایه همدا ډول په افغانستان کې دننه هم دغسې نظریاتي پرازو خورېدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لاره لري او داعش په دغه مسیر ورکول کېږي چې دوی د منځنۍ آسیا وفا خلاص.
د منځنۍ آسیا هېوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درکه اندېښنه څرګندوي. څه فکر کوئ چې روسي چارواکي او نور هېوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د افغانستان په هکله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، داعش په برخه کې به دوی سره مرسته وکړي، ځکه دا دولت تر روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره دوی په مقابل کې دریځ نه یو اندازې حتی اړیکې سره کېږي. د تصور کې دا یوه پروژه ده، البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ آسیا په اړه هم چې روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده. په اوایلو کې دوی ډېرې سرمشري ډېرې ناستې سره وکولې، غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي داعش پر ضد د مبارزې لپاره نوې لارې چارې ورسې. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هېوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقه مندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه په زغرده کار وکړي چې موږ وکولی شو داعش منځنۍ آسیا په خطه باندې خونسا کړی شو. حتی دا ستونزې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل سفیر ځینې سیمو ته سرحدي سیمو ته د منځنۍ آسیا راولېږي. نور هېوادونه د دې معنی سلامات او د پاکستان په سیمو کې تعداد محدود دی.
بلې، بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هېواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیمې مداخلې مخالفت کړی و. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه کې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه هم د پاکستان د تاریخه ټینګېږي. ما تاسو د نومبر د اوایلو د سطحې غونډې په هکله باندې وویل چې اسلام آباد کې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړې کېږي او هغو ورځو کې په زابل کې حالات ډېر خراب وي. د لومړي ځل لپاره په ډېره سختۍ داعش او طالبانو خپل منځ کې جګړې کولې. روسانو نور د دې نتیجې ته ورسېد چې هغه حکومت په افغانستان کې هغه ډېر متحد حکومت نه دی. نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران لپاره هم یوه اندازه ګټې وي. سره واضح ورته لري دوهم اساسي مثال دا دی چې هغوی کولی شي داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي. دغه د دې شریکه تلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی وچې پر بل غږ کړی او د رابطې سره مستقیم شوي دي چې د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر څه خو مستقیم و در رابطه مستقیم شید و در معلومات به تبادله تا حد که راوزید.
اهلال افغان تحلیل کوونکی او راسپانه لیکوال عباسین بریال و چه ده داعش ډلې پر خلاف در روسی او طالبانو در اړیکې په باب خبری کوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې للارې آزادی راډیو ته راستولی دي.
د شاغا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکي په هلمند کې روانه جګړه د اندېښنې وړ ده. که کابل په هلمند کې د کلبند شو سرتیرو غم ونه خوري، معنا به یې دا وي چې مرکزي اداره له خپلو سرتیرو سره د زړه له اخلاصه خواخوږي نه لري. خان محمد لیکي په هلمند کې له افغان قواو سره د هوایي ځواک ملاتړ ضروري دی. له هوایي ځواک پرته دوی دومره موثره جګړه نشي کولای. عبدالناصر خپلواک بیا د هلمند د ستونزې د حل لپاره په ولایتي اداره کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. نعمت الله ارشاد لیکي د هلمند د نورو سیمو په څیر په ناوې ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د عبدالشاکر علیزي په نامه اورېدونکي لیکلي وسله وال طالبانو د هلمند له ولس سره په تیرو 14 کلونو کې سخت ظلم کړی. دغه ولایت یې له پرمختګ څخه لیرې ساتلی او د دې ولایت نسل نسل یې بې سواده کړ. د مهاجر تکل په نامه اورېدونکي لیکلي چې د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې خدمات ډېر کمزوري دي. اورېدونکي د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمي کندر له پکتیا لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي، په اوسني معاش یې د کور ګزاره نه کېږي. هیله د افغان دولت د خوارو ښوونکو غم وخوري.
ځینو لویدیځو رسپانو په خپل وروستیو غنی کې د نورو مطالبه ترڅنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خبرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل تازه غنی کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. رسپانې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی، هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې وو. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بل دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز رسپانې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خبرونې هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلې په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتمبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسي کولای د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاو او د استخباراتو د نشټوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولای سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شنډ کړي، خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یوه سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولای سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. د دې ټولنې مشر د میلاد النبی په مناسبت جوړ سو مراسمو پر مهال ویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمېر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمېر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي که چیرې پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې واضح هدف د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
شاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نوري نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې سړک غاړې بم چاودنه شوې چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی. د سره سم درې دوه ماشومان چې دي هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم راښودلی کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند ایجنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په 28 نېټه هم د دې ایجنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند ایجنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نریندر مودی د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنجشنبې په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوه د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای شي اړیکې وساتي. خغلی موډی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $150 میلیارډ په بیه وسلې راونیسي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سپي ولاستان اگزین اوري.
د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي چې د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې تړون دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې تیر شپه د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د وسلوالو طالبانو او قمندانان وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر مازمی ښار برید کړی چې د مخالفینو په واک کې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه چې په لیبیا کې به تطبیقیږي. او د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقل میخایل خودروکوفسکي چې پرونی په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شو وایي ښایي په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو څخه واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی د خبرونی پاتې برخه جوړوي. خو ترغه مخ کې یو راپور لرو تا سی ازادي رادیو تغرست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پلي جاو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خنوي چې په ګمرکونی کې د مالی فساد موضوع لا هم حل سوی نه ده، چې لکبلې په میلیونونو افغاني اواید د فاسدو چارواکو جیبونه ته ورځي، خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې پراپور پسې ورسته د 19 پروګرامونه اوریدلای شي.
کته هم د فساد سره د مبارزې ډیر شوارونو خلکو ته دغه شوارونو د عملی کېدو څخه باور ورکړی وو، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. دغه خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې هم د اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول مافیت لامل میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسولینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنۍ ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي، فرضاً که 100 ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغه ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغه بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نوې رهبرۍ پر راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالی وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قومندانۍ په دغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کولو نقشته. څومره هغوی واردوي دغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندې
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خبري شي.
زیر آسمانه که بود
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په دې راځي کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ. دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونې په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو سندره خسته راچی د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسته وو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ سندو سره مخ ده
زمون نوم داوود انجینر داوود زمون مشکل د لغوه د پاره د شرکت لغوه خو غواړم چې اخر مکتوب دي چې لغوه کیږي زما هدف یوازې د لغوه دي چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم د 15 کال دي چې دا د پاره سرګردان هم زما او رازم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجرات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و پروژه نیول ډېر سخت و سرمایه غواړي او زموږ د سرمایه کم و ځکه زما په توانایي کې نه و یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکړي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې یو 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا عملته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو کړی او نه کونه کې دلته انتقال شوې دي تا دوه کال کې چې دلته انتقال شوې دي د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو سالور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی باندې زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې و لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کی خدا خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي په لحاظ هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنه نه خارجيږي بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کو په لحاظ مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي په لحاظ موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیګل
شرکت سب د غرور وایي چې څلور کال د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کال ورکوي او خلکو ته دومره لوی ستونزه جوړ شي
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي دا اولین واقعیا ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره ای او پخوانی فایلونه کافی هم د سره وی نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي کدا ورور مراجعه وکي موږ ته موږ په دا موضوع چیرنه وکړو زه چې سمره پوهیږم د شرکتونو د لغوه موضوع چې ځندېدلای صرف او صرف یوازینی موضوع هغه دغه چک د حساباتي بانکي د شرکتونو وکدا موضوع حل شي منځ سره دغه ټول شرکتونه چې د لاغوې د پاره موږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصو او دوی مالیاتي دین تصفیه کوي.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې آیا څه کولای شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې ما وویل چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي او په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویل چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها د ورور سره همکاري من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو، خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو، نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړي کشمیره هم په یاد ساتي 0992 9 3.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې مشتمل بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډیرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډیر غنی او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډیر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه گذاری وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغیرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چي مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د 13-15 کال کې شروع شو او تر اوسه پورې د سې یو وازې برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر از مکه کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلق د اوبوته لاسرسي زیات شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاری نه شوي. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم پام دی شان، نو چې کچیر وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه شوي، بلکې مون د خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت لنګانه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم مونږ هر کال تقریبا 3 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیر بناو سیستمو باندې سرمایه گذاری وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافي اندازه بودی جای سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې دا پرمختګ کافي اندازه نه سوی؟
دا خو ټول ته معلوم دی څومره پیسې چې 13-14 کال کې افغانستان ته راغله، بیا دا دومره پیسې په دې آیتونه شرایط بیا بن راځي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتي یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقاد هم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه وو او په همدې شان د منابع دونر چو یا بین المللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دوی موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخښو کې ډېر توجه وشو هغه پیسې چې اخوتل نو تیر درې څلور کال کې یا پنځه کال کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامې باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا و میاشتې کېږي چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم د ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامې چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامې دی ملي، د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو، چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو، د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی، د اقتصادي لنګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسیږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیزه مونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خودکفا شو، د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب هم داسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې د اول مسوده تکمیل شوې ده، نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې، د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایی کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بل مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلي وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پرې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدی سي؟
موږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي، هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مشوره کړې ده چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی. مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړو، څلوېښت پنځوس کاله پخوا ډېر مشهوره مونږ د بانک زراعت انکشافی د انکشافی د زراعت انکشافی بانک دیر مشهور. نو سب مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کوو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته، آیا دا تبدیل کوو بانک ته یا سرنه ایجاد کوو یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نشي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دي، هغه سرمایه نیاز چې دي، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جهاني سره مخابرې کړې ده، یو اس آی ډی سره مخابرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي، دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا وشکوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولی د غنمو دورنه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کوم حده پرې دوام کوي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړو، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامې باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کال کې څه کارونه وکړو او کوم کال کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنمو وړو کمبود سره مواجه یو. د دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه مونږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو ممالک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا وړو واردوي، چې قزاقستان دی اول درجه کې، قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر ممالک دی چې یو نیم نور ممالک هم که دي خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې ګندم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت په هغوی سره خبرې وکړي چې اول کې قیمت کې ده لکه موږ سره مراعت وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یقین ښه کیفیت په ښه قیمت دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو قیمت او کیفیت که قیمت منتخ کی او کیفیت خینی منتظر ود نشه او چیرې کیفیت دی خو قیمت می بیا زم خلک واس نه رسیده من دواړه په نظر کې ولې مونږ دا کار ورسره دا تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و ایو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ کپایې ته راتلونکې پنځه کال کې رسیدو د خپل لاغه نیاز خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او وړو کوم ځای نه وارد کړو.
ډیر زیاته مننه کوم وزیر صاحب د هم چې موږ وخت راکړ کومه ده تشکر.
Yeah, she gave a fine idea. عمر میں تیر شو پسارا لالیا